آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
د امریکا د پوځ ویاند وایي چې د طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د سولې خبرې ممکن نه دي. رپورټونه وایي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلو د سختو مشکلاتو سره مخ ده او امریکا په شمالي کوریا د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو غور کوي.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 2 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
د امریکا د پوځ ویاند پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته چې طالبانو یو سخت دریځ کس خپل مشر وټاکو، اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لا زر نشته. دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې حق له څرګندونې کړي دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو نه مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو دپاره یوه نوې لایحه غوره کړي او که نه. تیرونه افغان طالبانو ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکو. د امریکا د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال چارلس کلیولند وویل چې زه باور نه لرم چې د ملا هیبت الله په مشرۍ کې به د طالبانو سره د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. هغه زیاته کړه چې ملا هیبت الله د سولې خبرو ته تیار نه دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر اوباما پلان لري چې نور امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د پاکستان پوځ چې د افغان طالبانو ملاتړی ګڼل کیږي وایي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برسیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه ویلي دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ختمولو دپاره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. پرون د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریې دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوې ده. دا په دغه دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه رابدې خوا چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی، د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ائتلافي ځواکونه چې پکې په زرګونو تنه عرب او کورد جنګیالي شامل دي، د عملیاتو په دوران کې د ترکیې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې نه ځینې کلي بیرته نیولي. په عراق کې صدر اعظم حیدر عبادی خپلو عسکرو ته امر کړی دی چې د فلوجي خواته دې پرمختګ وکړي. له بلې خوا رپورټونه وایي چې د داعش د ملیشونه د فلوجي د ښار د بیرته نیولو دپاره د عراق د وسلوالو قواو په نظامي عملیاتو کې په هغه ښار کې تقریبا 20,000 ماشومان بند پاتې دي. د امریکا غږ خبریال جیف کسټر په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصې تاسو ته اورو.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق مقامات وایي چې د بغداد نه 6 کیلومتره لرې لویدیځ پلوته، کله چې د فالوجي د ښار د نیولو دپاره د عراق د وسلوالو قواوو نظامي عملیات پیل شول، د هغه ښار یو کم شمیر خلک په دې بریالي شوي چې د هغه ښار نه ووځي او د هغوی زیاتې په دوو کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې عراقي قواوې هڅې کوي چې په هغه ښار کې ملکي خلکو ته کم تاوان ورسیږي. هغه وایي
التحکیمات اللي صار لهم 4 سنوات او اکثر او اقل بقلیل.
هغه وایي د خدای شکر دی چې اوس د سقلوا د ګارما او د السجیر سیمې بیرته نیول شوي دي. د دشمن د تیښتې مخه هم نیول شوې ده. د عراق صدر اعظم ښاغلي عبادی ویلي دي چې د دې ټولو هڅو اصلي هدف او مقصد دا دی چې هم ملکي خلکو ته ډیر کم تاوان ورسیږي او هم زموږ د وسلوالو قواو تلفات کم وي.
خبرونه ته ادامه ورکو. نن د پنځشنبې په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران هم شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو هدف وټاکي، خو ایران د دغې سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډه کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسایلو زیاتې خبرې شوې دي، چې پکې د تیر کال دسمبر د میاشتې غونډه هم شامله ده. دواړو هیوادونو پکې سره موافقې ته سره ونه رسیدل. د اوپیک ځینې څارونکي وایي چې سعودي عربستان کوشش کوي چې د اوپیک په دې غونډه کې یوه نوې لایحه وړاندې کړي چې د اوپیک د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام ولري او تجارتي لانجه ختم شي. دغه لانجې په سیمه کې د تیلو بیې لوړې کړې دي او د پانګه اچونې مواقع کمی کړې دي. که چیرې د ایران او سعودي ترمنځ تړون وشو، نو دا به د حیرانتیا وړ خبره وي. د تیرو دوو کلونو په موده کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي. امریکا په شمالي کوریا د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسی نور هم مشکل شي. امریکایي بانکونه د شمالي کوریا سره د تجارت کولو نه منع شوي دي، خو پرون د چهارشنبه په ورځ چې نور کوم بندیزونه اعلان شول، اوس به دغه بانکونه او نور ادارې د شمالي کوریا سره په مالی ورکړې راکړې کې نور هم احتیاط کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پویان جان کربی د چهارشنبه په ورځ وویل چې شمالي کوریا د داسې مالی ادارو نه کار اخلي چې هغه په مکمله توګه په کنټرول کې دي او دغه ادارې د پیسو لیګل پټوي. شمالي کوریا دغه پیسې د اټومي وسلو په جوړولو کې کاروي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. د غبرت پرون د چهارشنبه په سهار په 10:00 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ برید او حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته ځان ووژو. یو امنیتي چارواکي د لاس انجلس ټایمز ته وویل داسې ښکاري چې حمله کوونکي محصل او یو پروفیسر یې وژلی دی او د هغې نه وروسته ځان ووژو. دغه پیښه د لاس انجلس د پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي په ودانۍ کې شوې ده. تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي. د لاس انجلس د لاس انجلس پوهنتون د لاس انجلس د ښار د ویسټ ووډ په سیمه کې جوړ شوی دی. په دغه پوهنتون کې کم تر کمه 30,000 زده کوونکي سبق وایي چې یو اونۍ وروسته په دغه پوهنتون کې امتحانونه شروع کېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په خبرونو کې مهم اوریدل چې رپورټونه وایي د داعش د ملیشونه د فالوجه د شهر د قبضه کولو لپاره د عراق د وسلوالو قواو په نظامی عملیاتو کې په هغه شهر کې تقریبا 40,000 ماشومان بند پاتې دي. د امریکا ژه خبریال جیف کستر په دې باب یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مقامات وایي چې د بغداد نه 80 کیلومتره لرې لویدیس پلوته کله چې د فالوجی د خار د نیولو د پاره د عراق د وسلوالو قواوو نظامی عملیات پیل شول، د هغه خار یو کم شمیر خلک په دې بریالي شوي چې د هغه خار نه وځي او د هغوی زیاتې په دوو کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې عراقي قواوې هڅې کوي چې په هغه ښار کې ملکي خلکو ته کم تاوان ورسیږي. هغه وایي
التحکیمات اللي صار لهم 4 سنوات او اکثر او اقل بقلیل
غوی د خدای شکر دی چې اوس د سقل وا د ګارما او د السجیر سیمې برته نیول شوې دي. د دشمن د تیختې مخه هم نیول شوې ده او اوس د فالوجی د خار د آزادولو د نظامی عملیاتو اخیری پړاو پیل شوی. اوس هم هلته په هغه خار کې ډیر زیات ملکیان شته دی او هغه ملکیان چې تښتیدلي د هغوی شمیر هم کم دی. موږ د فالوجی د خار ملکیانو ته 2 لارې څرګندې کړي، په دې معنی چې یادې د هغه خار نه وځي چې موږ یې ضمانت کوو او یادې هم په خپلو کورونو کې پاتې شي. د عراق صدر اعظم ښاغلي عبادی ویلي دي چې د دې ټولو هڅو اصلي هدف او مقصد دا دی چې هم ملکي خلکو ته ډیر کم تاوان ورسیږي او هم زموږ د وسلوالو قواو تلفات کم وي. هغه دا هم ویلي دي چې دښمن په هر ځای کې ماینونه خښ کړي دي، مګر هغه په دې ډار څرګند کړي او ویلي دي چې په 100 ورځو کې به د فالوجی په داخل کې د عراق بیرغ پورته شي. هغه یو ځل بیا د خپل وسلوالو قواو نو غوښتل چې د جنگ په وخت کې د ملکی خلکو حفاظت ته ډیره زیاته توجه وکړي. ملګرو ملتونو ویلی دی چې د فالوجی د خار نه چې د سنیانو عنعنوي پوخ مرکز دی د تیرې هفتې راهیسې تقریبا 3,200 تنه وتلي دي. د عراق فوز د ټوریزم ضد ټولي خاص قواوې او محلي ملیشا د فالوجی د خار په اطرافو کې د داعش د ملیشو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي. اوس د دې ویره هم پیدا شوې ده چې د داعش ملیشه به د هغو په زرګونو خلکو نه چې لا اوس هم د فالوجی په خار کې پاتې دي د جنګ په وخت کې د انساني سپر په توګه استفاده وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکلي دی رپورت. انقره جرمنی ته په هغه صورت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا خبرداري ورکړي چیرې چې د دغه هیواد پارلمان هغه لایحه منظور کړي کوم چې د ترکیې د عثماني خلاف د ارمنیانو په ټولنیز وجنه تورن سوی دی. ترکیه او جرمنی په خپل منځ کې ډېر نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې لري او برلین اروپایي اتحاد ته د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر انقره باندې تکیه کوي. تورن جونز د استانبول څخه راپور راستولی دی.
د ترکیې لومړی وزیر بینالی یلدرم د چهارشنبې په ورځ د دغې لایحې په اړه چې په 1915 کال کې د ترکیې عثماني واکمنان په دې تورنوي چې اقلیت ارمنیان یې په ډله ییزه توګه وژلي دي د جرمني د پارلمان راګیري وغندله.
دا یوه ډیره بې معنی خبره ده ځکه چې د هیڅ ډول واقعیت سره تړلې نه ده. دا کار په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په شرایطو کې ترسره شوی دی. بې له شکه دغه لایحې تصویب به د ترکیې او جرمني اړیکو ته ډیر تاوان ورسوي.
یلدرم دغه خبرې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هغو توندو خبرو په ادامه کې کړي چې د سې شنبې په ورځ یې کړې وې. ترکیه وایي چې دا د 1915 کال د کورنیو جګړو په ترڅ کې شوې یوه پیښه ده، خو تر شلو ډیر اروپایي هیوادونه دغه پیښې ته د ټولوژنې په سترګه ګوري. د ترکیې د سلیمان شاه د پانتون یو تن سیاسي څېړونکی ښاغلی چنګیز اختر وایي
کته هم چې ترکیه په دې اړه ډیره جدي بریخي، خو فکر نه کوم چې انقره به ډیر غټ غبرګون وښيي.
د ترکیې د جمهوریت د ورځپاڼې او د المانیټر د ویب سایټ ډیپلوماتیک مبصر سمی ایډز هم په دې باور دی چې انقره برلین ته د سزا ورکولو لپاره ډیر څه نشي کولای، او دا ځکه چې په جرمني کې نږدې 3 میلیونه ترکان اوسیږي.
ترکیه په جرمني شرکتونو باندې بندیزونه نشي لګولای. لبلې خو بیا ډېرې جرمني کمپنۍ هم شته چې دلته په ترکیه کې څنګه لري. که ترکیه خپل اړیکې د جرمني سره خراب کړي نو دا به په دې معنی وي چې خپل پخه په خپل پتیشه ووهي.
انقره په دې باور ده چې د اروپایي اتحاد سره د کډوالو تړون د دوی لپاره یو سیاسي وسیله ده، یو داسې سیاسي وسیله چې د هغه په کارولو سره کولای شي په برلین باندې فشار راولي. د کډوالو دغه تړون په خاص ډول د جرمني لومړی وزیر انګیلا مرکل ته ډیر اهمیت لري، ځکه هم دغه تړون جرمني ته د کډوالو د وختلو مخه نیولای شي. چېرونکو وایي چې انقره به دغه تړون نه برلین ته د سزا ورکولو لپاره کار وانخلي، بلکې هغه به د خپل بل مهم هدف لپاره وکاروي، او هغه دا چې اروپایي اتحاد خپل هغه تعهد تطبیق او عملي کړي چې د اروپایي اتحاد ملکونو ته د ترکیې اتباعو ویزې آزاد پرېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د شوزو د حقونو مدافعینو ناسمه اطلاع د افغانستان په غربي ولایتونو کې د تاوتریخوالي د بڼې د بدلېدو سبب سوی. د دې ولایتو چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د ځان وژنې او یا او د شوزو د وژنې ځینې نورې قضیې ثبت کړي چې دا د شوزو پرتاو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو څرګندوی دي. په دې اړه پام وکړئ رپورت.
دا هرات ولایت د حوزوی روختون مسولین وی دا روان شمسی کال په ورسوی دوه میاشتو کې د تیر کال په پرتله د ځانوژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د هرات روختون اداري مسول رفیق شیرزای وی په همدې دوه میاشتو کې د ښځو د وژنو او قتلونو او یا پیښې ثبت کړې دي چې د ډیرو عمرونه یې د 15 او 150 کلونو ترمنځ وو.
او کټګوري اول مو واقعیت است کی
زمنګ اوله کټګوري هغه مېرمن دي چې خپل ځان وژلای. یو شمیر بیا د نګدي اقارب له خوا وژل شوی. په روان کال کې مو د خزو په دار زړیدو شپږ واقعي هم لرلې چې په نتیجه کې څلور تنه مړ شوی وي. او یا پیخی مو داس هم درودی چه میرمنو د تیبی او غیر تیبی د بغانو په وسیله ځانونه وجلی و او نور پیخی هم دوه قتلونه و چې د پختون پل په سیمه کې شیبه و. تیر ورځ مو هم یو پیخه درودا چې یو خزه د میډل خوا د وهلو ټکولو په اثر د هرات د اسلام قلعه په سیمه کې مړه شوی و.
محبوبه جمشیدی د هرات ولایت د خزو چار رئیس وی په تیرو کې د ځان سوځونې ټول پیخی په غرب کې همدی ولایت پورې تړلې وی. همدا موضوع سبب شو چې ډیر مؤسسې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره کار او فعالیت پیل کړي. د ښځو د ملاتړو ناسم اعمال او اطلاع د دې سبب شو چې د هراتې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼه بدله او زور واخلي.
قتل های سال گذشته ما دو قتل در ماه حمل ثبت شده داشتیم، چهار قتل در ماه سوریه، و امسال ما دو مورد در ماه حمل ثبت داشتیم، در سور هم یک مورد بوده. اما در ماه جوزا
که ما د حمل په میاش کې دوا او د سور په میاش کې مو د څلور خزو قتلونه ثبت کړي. خو په 1395 کال کې مو دوا موارد په حمل او یو هم په سور کې ثبت کړي. خو له بده مرغه درې قتلونه او یو ځان سوځونې پیښې مو یوازې د جوزا په لومړۍ اونۍ کې ثبت کړي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ښځو د ملاتړو یو جانبه کارونو عکس العملونه راپارولي. دوی یوازې ښځو ته ویلي چې ستاسو حق څه دی، خو هېڅکله یې له سړي نه دي پوښتلي چې د ښځې سره د دوی د نظر د اختلاف اصلي لاملونه څه وو. ښځه یې آګاه کړه، خو نارینه پوه نه شو چې همدا عمل د عکس العملونو سبب شو. د ښځو د حقونو ملاتړه ماریا بشیر د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو د ښځو په هکله د کړو ژمنو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي د ډېرېدو سبب ګڼي.
در کل فضا در افغانستان بر زنها
پارتولی زتوگه پا افغانستان که در خزو لپاره فضا مایوسون که ده کمی هیلی چه خزو در خپل خیراتون که لپاره لرلی او سن نلری. هغه امکانات چه دوی تا خودل شیوی و هغه سه دوی پلاس که نشول او بلکه بیرتا لخزو نو آخستل شول. پارتول عمراتو که در خزو نه حضور هم در سبب شو چه در نارینا و لخواد در ظلم او تیری پا مقابل که پا زن وجنه لاس پوری کی. په تیرو کې د هرات ولایت د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو څخه و چې د ښځو د سوځونې پیښې پکې ډېرې کېدې، چې لاملونه یې فقر، د سواد د کچې ټیټوالی، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی او کورنۍ ستونزې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د بې کیفیته او په وخت تیرو درملو د خوراکي موادو او مشروباتو خرڅول او رانیول ډیر سوي، خو د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغو موادو د راټولولو کمپاین یې پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په دې رپورټ کې واوري.
د خوست د عامې روغتیا رئیس د ښار لیوه دوکاندار سره پر دې بحث کوي چې په وخت تیر خوراکي مواد له کار لوېدلې وي. خو دوکاندار ورته وایي چې مخکې پر دې خبرو نه پوهېده.
موږ ته کسو که چېرته خاروب نه و
خاروب نه دي
د دې ولایت د عامې روغتیا د مسؤلینو یوه ډله د خوستکار دوکانونه او درملتونه نه پلټي او له استعمال لوېدلي درمل خوراکي او غیر خوراکي مواد او مشروبات راټولوي او بیا یې یو ځای له منځه وړي. مسؤلین د بې کیفیت او په وخت تیرو موادو خرڅلاو بې انصافي بولي. خو دوکاندار محمد حکیم چې په دوکان کې په وخت تیر درملو موندل شول، امریکا غږ ته وویل چې دا کار یې قصد نه دی کړی.
زه خرڅوم نه، کله چې مخکې مته لوسته روشي زه دواخانه کې ګرځم، هغه د وچې وخت ختم شوی دی، هغه جمع کومې وضع کې ګرځم، بیا کله چې د صحت همې موظف نفر روشي هغه ته سپرم هغه وریځون سره بلاخره په وضع کې سوځوي. نمون خرڅونه قطعا
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې یې نږدې څلور ټنه بې کیفیت او په وخت تیر درمل خوراکي او غیر خوراکي مواد او مشروبات راټول کړي دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ارګانونو سره د پرېکنده دریز له مخې د ټولو هغو ښاریانو د مجازات کېدو پرېکړه کړې چې د یادو شویو ناقانونه موادو په خرڅلاو کې ښکېلو بلل شي.
په هیڅ ډول به زه بې کیفیته دوا ته، تاریختیرې دوا ته، تاریختیر غذایي موادو ته او هغو ډاکترانو ته چې هغه اسناد نه لري، اسناد جالی وي، د طبابت د اصولو مطابق خپل صحیح اسناد نه وي، په هیڅ صورت به اجازه ورنه کړم.
ځینو ښاریانو چې له دوکانونو څخه یې د دغو موادو د راټولولو سیل کاوه له امریکا غږ سره په خبرو کې له دکاندارانو او نورو خاریانو وغوښتل چې په خپل کاروبار کې رښتینی ووسی او حلال روزی وګټي.
مسلمانانو ته ته ونونه رسوي، مسلمانانو ته او عام خلکو ته نوی درې خلا شاید او خولي نوی درې شاید خرڅوي، نو دا به د ټولو دکاندارانو ډیره مهرباني وي.
نو مې کوم انشاده څوک چې دا خراب تاریخ ته شون خرڅوي دا ډیره باده خبره ده، ځکه د انسانانو ته ضرر رسیږي. او ښه خبره دا شاید چې هر سړی خپل خشای خارس کی.
د ډاکټر ګلاب منګل په وینا به کیفیت او ناکار درمل د ګټې رسولو پر ځای د ناروغي په مقابل کې د انسان د وجود معافیت سیستم کمزوري کوي او بیا د مختلف روغتي ستونزو لامل ګرځي.
بعضی څو پیسدا مواد دی کیمیاوي یا د طبي مواد ګټ شوی وي د په خاطر نه چې مریض جولتا ګټه ورسوي وجود ته، بلکې توان ورسوي، ځکه چې هغه میکروب یا انتان دی په مقابل کې مقاومت کوي، هغه دفاع نه کوي.
دا محل په خوست ښار کې نږدې 300 شخصي درملتونونه فعالیت لري. عام انتقاد هم همدا ده چې له پاکستانه بي کیفیت او په وختي درمل وارديږي او بیا د اصلي درملو په قیمت خار ته عرضه کیږي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې دغه درمل او خوراکي موادو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره به وخت نا وخت د ښار د مارکیټونو څارنې ته دوام ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
پکی چون دے
یاد سودا پروتا ارزان پکی چون کنبے یاد سودا پروتا ارزان پکی چون کنبے دادا تا سبر دادا ارمان پکی چون کنبے دادا تا سبر دادا ارمان پکی چون کنبے دیزلونو کنو سبی خدانا پکی چون کنبے
ترنو ریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ چې ولاند خبرونه ته د امریکا د پوج بیان پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې څخه وروسته چې طالبانو یو سختری زکاس خپل مشر وټاکه اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لاجر نسته دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې هکله څرګندونې کړي دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو څخه مخکې هغه د طالبانو سره د خبرو لپاره یوه نوې لایحه غوره کړې پرون د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې د سخت مشکل سره مخامخ سوي دي دا په دغو دواړو هیوادونو کې د کال 2014 څخه راپه دې خوا چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دی نن د پنجشنبې په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپک غونډه پیل سي په دې کې سعودي عربستان او ایران هم شامل دي سعودي غواړي چې دا دواړه هیوادونه په یو ځای سره د تیلو د صادرولو هدف وټاکي خو ایران د دې سره موافق نه دی امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو په لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالي نظام ته لاسرسی نور هم مشکل سي امریکایي بانکونه د شمالي کوریا سره د تجارت کولو څخه منع سوي دي خو پرون د چهارشنبې په ورځ چې نور کوم بندیزونه اعلان سوي دي اوس به دغه بانکونه او نورې ادارې د شمالي کوریا سره په مالي ورکړې راکړ کې نور هم احتیاط وکړي او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل سوي دي دغه برید پرون د چهارشنبې په سهار په 10 بجو وسو او د هغې څخه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دا یو ځانمرګه برید و او حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې څخه وروسته یې ځان وواژه او دواړه وژل سوي کسان نارینه دي د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه نیوښته ته شپارس په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي او په هرات کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه په کندهار کې ندیش او په هرات کې څلور تیش په جلال آباد او کندوز خوست کې به نن اسمان زیاتې اوریږي په مزار شریف کې به هم نن اسمان زیاتې اوریږي او په فراه کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه په فراه کې 24 او په هلمند کې 23 اټکل شوی ده او په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما همکار نظرانه یوسفزی ستاسو څخه رخصتي جو د دې خبرونې محترم همکاران چې په دوی کې عادل صاحب قدیر مشرف صاحب
او نسرین محمود عزیزی ده. خو نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو